کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان تزی د امریکا د بهرنی چاره وزیر په امان کې د فلسطینی ولسمشر محمود عباس سرګوري او په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې د عمران خان او طاهر القادری د نیولو امر کړی دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، ما خامم په خیر. دا د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونه د اوریدونکو وروسته تاسو د رپورټونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان ته ځي. افغان میرمنې تر 2014 کال وروسته لا بهتره ژوند غواړي او د آسیان هیوادونو غونډه روانه ده. د جیشل مشران د غونډو په حال کې دي او امریکا د برما حکومت ته نوې مشوره ورکوي. په دې اړه هم رپورت لرو. رپورتونه د خبرونو نو وروسته اوري. اوس په مکه پوره خبرونه ته چې زنه شباشنا او سید سلیمان شایدر ته اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی سبا د جمعې پوره د یو لړپوړي حیات په مشرۍ اسلام آباد ته په رسمي سفر رواني کی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثماني نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته د دوه ورځو په سفر ځي.
هیلمند یو چې د افغان ولسمشر په تک سره په افغانستان کې د ښه امنیتي حالت شاهدان ووسو. پرته له شکه افغانستان په سیمه کې د تروریستانو او طالبانو د پناه ځایونو له موجودیت څخه اندېښنې لري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. دا اسلام آباد ته د هغه لومړی سفر دی. څه موده مخکې د پاکستان د حکومت د خارجي اړیکو ملي امنیت لپاره د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز او د پاکستان د پوز لوی د سی جنرال راحیل شریف کابل ته سفرونه کړي وو.
د ننګرهار ولایت ولایتي چارواکي وایي چې یو ځانمرګي نن غرمه د جلال آباد په ښار کې د بهرنۍ ځواکونو پر یو موټر برید وکړ او خپل بمې وچاوه. یو ملکی کس په دغه حمله کې ووژل شو. بیا یو بل ځانمرګي برید وکړ او د سهار 9 بجې د بیسودو په ولسوالۍ کې د سړک په سر د خارجي عسکرو په یو قطار حمله وکړه. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالضیا امریکا غږ ته وویل چې په دوهم ځانمرګي برید کې د الټو موټر نه استفاده وشوه. ویان وویل چې په دغه حمله کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د بهرنیو ځواکونو یو موټر زیانمن شو. تر اوسه پورې خبریالان نه دي پریښودل شوي چې د پیښې ځای ته لاړ شي. طالبانو د دغه دواړو بریدونو مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې حمله دوی کړې.
د قندهار د ښار په 14 حوزه کې په 14 کې درې کسان وژل شوي دي. د قندهار د پولیسو وایان زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې 14 د یو ماین جوړونکي په کور کې شوې ده، چې لامل د هغه د کورنۍ یو نارینه او دوه میرمنې وژل شوې. بل پلو ته د قندهار ولایت د سپین بولدک پولیسو والي کې 14 یو سړی وژلې او څلور کسان یې ټپیان کړي دي. د قندهار د پولیسو وایان امریکا غږ ته وویل چې 14 نن ماسپښین د بلوچستان په یوه میلې کې وشوه.
یوې پاکستانی محکمې د حکومت د هغو مخالفو مشرانو د نیولو حکم صادر کړی دی چې په اسلام آباد کې ساکل په سپتمبر کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې ملګرو د پاکستان په دولتي تلویزیون پی ټی وی باندې حمله کړې وه. په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ د حکومت د یوه مهم مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان او یو مذهبي مشر طاهر القادری د نیولو امر وکړ. طاهر القادری چې د ډیرو توندو او تیزو بیانونو له امله مشهور دی او د نواز شریف یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي، له پاکستان نه وتلی دی. خو عمران خان چې اوس هم په پاکستان کې موجود دی، د گرفتاری د حکم د جاری کېدو وروسته خپل ملاتړو ته وینا وکړه او ویل، زما لپاره دا یو ښه خبر دی او معنا یې دا ده چې میاں نواز شریف له هغه احتجاجي مظاهرې نه په ویره کې دی چې موږ یې د نومبر په 10 کوو. په خپله خو ډېر زیات ویریږي، مګر کوښښ کوي چې وډاروي. همدا وجه ده چې زما د نیولو لپاره اقدام کړی دی. خو میا صاحب، ته باید په دې ښه پوه شي چې دا شیان تا ډارولی شي خو ما نشي ډارولی. تر ټولو ښه خبره دا ده چې خلک اوس بیدار شوي دي. مظاهره کوونکو د پی ټی وی تلویزیون د مرکزي ودانۍ ډېر تخنیکي وسایل تباه کړل او په موقتي ډول یې له خپرونو نه وغورځوه. عمران خان او طاهر القادری چې په نواز شریف باندې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د چال او دوکې تورونه لګولې دي، غواړي استعفا کولو ته مجبور کړي او له سره پارلماني انتخابات په پاکستان کې وشي، خو نواز شریف انکار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د پنځشنبه په ورځ د اردن په پایتخت عمان کې د فلسطین له جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات کړي. د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن جین ساکی خبر اعلان ته ویل چې جان کیری غواړي له محمود عباس سره په بیت المقدس کې د وروستۍ پیښو له امله د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روان تشنج او تاوتریخوالي د کمولو په باب وغږیږي. جان کیری سیمې ته دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې اسرائیل اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې به د ناقل یهودیانو لپاره کورنم جوړ کی. د امریکا د خارجه وزارت وایندې ویل چې موږ د اسرائیلو دغه اقدام په اړه ډېر اندېښمن یو او دغه کار د یهودو او فلسطینانو لپاره د دوو آزادو دولتونو د جوړولو د پلان برعکس عمل ښکاري. توقع ده چې دواړه به د غزې د تړانګې د بیا آبادولو په اړه هم خبرې وکړي. سږ کال د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د 500 ورځني جنگ په دوران کې د اسرائیلو د هوایي قوه په بمباریو کې د غزې پورا ناحیه تباه شوي او 2000 نه زیات فلسطینیان وژل شو.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وی ډاډه ده چې په میانمار یا برما کې د هغه په وینا د بدلون او اصلاحاتو راوستلو لپاره نوې ورځ پیل شوې ده. اوباما چې نن د پنځشنبه په ورځ په برما کې د آسیان د سازمان د مشرانو په 15 کلنۍ غونډه کې ګډون کوي، د دغه هیواد له جمهور رئیس تینسین، د دیموکراسۍ د غورځنګ له مشر آن سان سوچی او ځینو نورو لوړپوړو مشرانو سره د ملاقات په مهال دغه تبصره وکړه. اوباما چې پرون برما ته ورسېد، دوه ورځې به هلته پاتې شي چې په برما کې له ډېرې مودې نه پوځي دیکتاتوري روانه وه، خو اوس یې مشانه د دیموکراسۍ په لورې مخه کړې او لویدیځو ملکونو سره یې اړیکې ښې شوې دي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور بن رودز چې له اوباما سره په دې سفر کې ملګری دی، وایي چې ښاغلی اوباما په پام کې لري چې د برما له سیاسي او پوځي مشرانو سره په خپلو خبرو کې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د خرابې وضعې په اړه هغوی له خپلو اندېښنو نه آګاه کړي. په برما کې تش په نوم یو ملکي حکومت کار پیل کړی دی، خو اصل واک او اختیار اوس هم له پاو سره دی او د مذهبي اقلیتونو سره ناروا رویه او سلوک کیږي. دا لومړی ځل دی چې د آسیان د سازمان 10 غړي ملکونو مشران او د هند، چین، امریکا او روسیې مشران په برما کې په یوې عالي غونډه کې برخه اخلي.
د ترکی پولیسو د ملت پالو ترکانو یو ډله په دې تور نیولې ده چې په استانبول کې د امریکا د سمندري پوځ په دریو عسکرو باندې حمله وکړه. د ترکی د ځوانانو اتحادیه د چهارشنبه په ورځ په امریکایي عسکرو باندې د حمله ویډیو خپره کړه. حمله کوونکو لومړی د امریکایي عسکرو په مخونو رنگ وشیند او بیا کوښښ وکړ چې برمته کړي، خو عسکر ورنه وتښتېدل او ځانونه خپلې کښتۍ ته ورسول. په ترکیه کې د امریکا سفارت دغه حمله غندلې ده.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه نن هوټ کړی دی چې د چین په اړه خپل رپورټونه بدل نه کړي. ورځپاڼه دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ دا خبره ومنله چې چینایي چارواکي هغو خارجي ژورنالیستانو ته سزا ورکوي چې د چین د حکومت په اړه تنقیدي رپورټونه خپروي. جمهور رئیس شي جین پینګ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس براک اوباما سره یو ځای د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال دغه تبصره کړې ده. کله چې ورنه د نیویارک ټایمز یو خبریال پوښتنه وکړه چې ستاسو حکومت ولې خارجي ژورنالیستانو ته په دومره اسانۍ ویزې نه ورکوي، نو هغه په غیر مستقیم ډول اشاره وکړه چې ټوله ملامتیا د خارجي ژورنالستانو په غاړه ده، ځکه چې د دولت د مطبوعاتو مقرراتو ته احترام نه لري او سرغړونه کوي. د نیویارک ټایمز د تحریر د هیئت بورد وایي که څه هم چې د ښاغلي شي پیغام څرګند دی، خو ورځپاڼه به د چین په باب خپل انتقادي رپورټونه بدل نه کړي او نه به دغه غوښتنه ومني. نیویارک ټایمز وایي چې شپږو خبریالانو ته په تیرو څو کلونو کې د چین حکومت له ویزو ورکولو نه ډډه کړې ده، چې په دې جمله کې د ورځپاڼې مشهور ژورنالیست نیکولاس کرستاف هم شامل و. چین له خپل پریکړه نه دفاع کوي او وایي چې په دې اړه به خپله پالیسي جاری ساتي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت ته ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغوی هیله مند دي چې پاکستان په بخښنې سره هغوی هیله مند دي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر سفر د افغانستان په امنیتي وضعیت کې خوالی راولي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زرار احمد عثماني له خپل ډنمارکي سیال مارتین لاډیګارد سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړه چې پاړی ممتاز بهیر له کابل نه دا رپورت را لېږلی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زرار احمد عثماني نن پنځشنبه په کابل کې له خپل ډنمارکي سیال مارتین لاډیګارد سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ټاکل شوی افغان ولسمشر سبا پاکستان ته سفر وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د هغه په تک سره به په افغانستان کې امنیتي حالت ښه شي. پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف پر رسمي بلنه ترسره کیږي چې د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان لوړ پوړو ملکی او پوځي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې افغانستان په سیمه کې د طالبانو او تروریستانو د پناه ځایونو له موجودیت څخه اندېښمن دی او ډاډ یې څرګند کړ چې د پاکستان په همکارۍ به له تروریزم سره په مبارزه کې بریالي شي. هیله مند یو چې د افغان ولسمشر په سره په افغانستان کې د ښه امنیتي حالت شاهدان ووسو. پرته له شکه افغانستان په سیمه کې د تروریستانو او طالبانو د پناه ځایونو له موجودیت څخه اندېښنې لري. دغه راز د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر مارتین لاډیګارد چې په یو رسمي سفر افغانستان ته راغلی وایي چې افغانستان ته د رښتینې سولې په راوستلو کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو ونډه ډیره مهمه ده. غونډې ته ښاغلي لاډیګارد وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي او اقتصادي حالت د ښه والي لپاره په کار ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو نوې فضا رامنځته شي. دا ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رښتینې سولې د راوستلو لپاره اړینه ده چې د سیمې ټول ګاونډي هیوادونه ونډه واخلي او زما په نظر په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو نوې فضا رامنځته شي سو وکولای شو چې افغانستان ته سوله راولو. ښاغلي لاډیګارد زیاته کړه چې ډنمارک له افغانستان سره په سختو حالاتو کې اوګه په اوګه ولاړ وو او له دې وروسته هم د ډنمارک ولس او پارلمان له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم ولیدل او له افغانستان سره یې د ډنمارک هیواد د مرستو او ملاتړ ډاډ ورکړ. خو هغه په افغانستان کې د فساد موجودیت، د اعدامونو او د قانون د تطبیق څرنګوالي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده. خو له ارګ څخه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د ملي یووالي حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې نوی حکومت له فساد سره په مبارزه کې قوي سیاسي اراده لري او هغه عوامل یې پیژندلي چې په افغانستان کې د فساد لامل شوي دي. افغانستان او ډنمارک د 2012 کال په می میاشت کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی چې له مخې به یې 1.6 ډنمارکي سرتیري په افغانستان کې پاتې او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې به له افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه راز ډنمارک ژمن دی چې تر راتلونکو دریو کلونو هر کال له افغانستان سره 90 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان میرمنې د 2014 کال نه وروسته لا بهتره ژوند غواړي. د افغان ښځو شبکه وایي که د لندن په کانفرانس کې د افغان میرمنو د ژوندانه ښه والي لپاره نوې ژمنې ونه شي نو په دغه لار کې به تېرې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. د افغان ښځو شبکه لندن کانفرانس ته د خپل غوښتنلیک د تطبیق لپاره مالي ملاتړ هم غواړي. بهارت صابر په اړه رپورټ راکوي.
د افغان ښځو شبکې د لندن کانفرانس ته د موقف سند په نوم یو غوښتنلیک برابر کړی چې غواړي د نړیوالې ټولنې او په تیرو 14 کالو کې د افغانستان د نړیوالو ملاتړو سره شریک کړی شي. دغه سند په وو برخو کې د ښځو ژوندانه او وضعیت ته د نړیوالې ټولنې پام راګرځوي. ښه حکومتولي، سوله او امنیت، د ټولنیز عدالت تامین او عدالت ته د میرمنو لاسرسی، د ښځو سیاسي مشارکت، معارف او روغتیایي خدماتو ته د میرمنو لاسرسی او اقتصادي وده هغه برخې دي چې د ښځو شبکې په حق له د لندن کانفرانس په ترڅ کې د نړیوالو هیوادونو نوې ژمنې غواړي. د افغان ښځو د شبکې د بورډ غړي زرقا یفتلي د دغه غوښتنلیک په حق له وایي، لندن کانفرانس د ښې حکومتولۍ لپاره زموږ ځانګړي وړاندیزونه دادي.
سهیم ساختن زنان در نهادها و ارگانهای تصمیم گیرنده و همچنان سهیم ساختن زنان در پلان گذاری ها، تطبیق و تصمیم گیری ها به سطح ملی.
په تصمیم نیونکو بنسټونو کې میرمنو ته برخور کول، په ملي کچه د پلان گزارۍ او د پلانونو په تطبیق کې د میرمنو ونډه، د اداري او اخلاقي فساد سره د مبارزې او د لمنځه وړلو په لار کې د ښځو تصمیم نیونکو ونډه، د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک د تطبیق په لار کې د ښځو لپاره د کاري منظم پروګرام جوړول، په اردو او پولیسو کې د میرمنو نه د ملاتړ پروګرامونو جوړول، سو موږ وکړی شو د میرمنو سره پراخې مرستې وکړو. د افغان ښځو د شبکې غړي په دې باور دي چې که د لندن په کانفرانس کې نړیوال او د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه د میرمنو د سیاسي او ټولنیز مشارکت په لار کې نوې ژمنې ونه سپاري نو د تیرو 14 کالو ټولې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. د دغه شبکې یوه غړي میرمن شهلا فرید وایي،
ما تصورات بزرگی را که داشتیم با همکاری جامعه جهانی در افغانستان، ساختن قانون منع خشونت یا بالاخره توشه رئیس جمهور افغانستان.
په تیرو کلونو کې زموږ ستره لاسته راوړنه له ښځو سره د تاوتریخوالو د منع قانون جوړول وو چې د ولسمشر تر توشې ورسید، خو لا په ټولنه کې ذهنیتونه د دغه قانون تطبیق ته تیار نه دي. دا د افغانو میرمنو لپاره غټه ستونزه ده. باید ژر تر ژره دا قانون د پارلمان لخوا تصویب شي او د هغه د پیاوړتیا لپاره هم باید نور قوانین رامنځته شي. د ښځو د شبکې فعالانې د لندن کانفرانس د خپل غوښتنلیک یا موقف سند د مفاداتو د تطبیق لپاره مالي ملاتړ هم غواړي. دغه شبکه په تیرو 14 کلونو کې د افغان ښځو لپاره نړیوالې مرستې ستایي، خو وایي دا په هیڅ صورت د افغانستان کلیوالو میرمنو ته د هغوی د حقونو د ورکړې لپاره کافي نه دي. د موقف سند په 14 ولایتونو کې د مدني ټولنو د غړو او دولتي کارکوونکو څخه د پاسه 150 تنو ښځو سره په خبرو او مشورو جوړ شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان د مدني ټولنو 60 تنه غړي د لندن په کانفرانس کې ګډون وکړي چې 30 تنه یې میرمنې دي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېده. او سم پام وکړئ بل رپورټ ته. د لوګر والی په کابل کې دغه ولایت په امنیتي وضع او د ځمکو پر غصب خبرې کړې دي. په هکله یې رپورټ تاسو پام راګرځو.
د لوګر چارواکي وایي چې د پولي عالم ښار د پراختیا د نوي پلان په عملي کېدو یې کار پیل کړی، خو زیاتوي چې یو شمېر کړۍ د دې پلان د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغه ولایت سرپرست نیاز محمد اميري د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوګر د وضعیت په اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل، د پولي عالم د پراختیا پر پلان یې کار په داسې حال کې پیل کړی چې د لوګر ډېرې ځمکې غصب شوې دي. نوموړی وایي په دې ولایت کې تر شاوخوا 300,000 جریبو ځمکې غصب شوي چې دوی یې د بیرته راګرځولو لپاره کافي امکانات نه لري، او دې کار غاصبینو ته دا جرأت ورکړی چې د پراختیایي کارونو مخه ونیسي.
قاطع تصمیم نه وجود، د قانون نه وجود، د یوه طرزالعمل نه وجود، د یوه وسایلو او امکاناتو نه وجود، او د یوې بودیجې د نه وجود له لاسه په دې کې هېڅ شک نشته په لکهاوو جریبه ځمکه غصب شوي. له ما سره هغه ماشینري وجود نه لري چې زه د غاصب کلا او دیوال ورباندې ړنګ.
ښاغلی اميري غوښتنه وکړه چې د غاصبینو د نیولو او ورڅخه د غصب شوو ځمکو د بیرته اخیستلو لپاره باید د حکومت په کچه یوه ځانګړې قوه جوړه شي، ترڅو دولتي چارواکي وکولی شي په دې برخه کې ډاډمن اقدامات وکړي. د لوګر سرپرست والی په داس حال کې د لکاو جریبو ځمکو د غصب خبره کوي چې له دې وړاندې خپله د لوګر خلکو هم نه یوازې په ولسوالیو بلکې په مرکز پل عالم ښار کې د ځمکو د غصب څخه شکایتونه کړي او له حکومت یې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازی انجینر صاحب خان بیا د لوګر د والی دا خبره ردوي چې د غصب شوو ځمکو د راګرځولو لپاره امکانات نه لري. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د لوګر په چارواکو کې د غصب شوو ځمکو د راګرځېدو په اړه پیاوړې اراده نشته.
په لوګر کې خو له ابتدا نه چې دغه د 14 کلنه دوره چې هغه شوې ده سرکاري او دولتي او ملي ځمکې ټولې غصب کېږي تر ننه پورې دا سلسله روانه ده. نه چا مخه ونیوله او نه داسې یو اراده شته. د حکومت په نمایندګۍ کې څوک وایي پولیس شته، اردو شته، هر څه شته، ده
نوموړي د دې ستونزو د حل لپاره له مرکزي حکومته د ځایي چارواکو د بدلون غوښتنه وکړه او وی ویل چې حکومت باید ناکام او فاسد چارواکي چې نه دي توانېدلي د لوګر خلک له غصب، فساد او بیامنۍ خلاص کړي په خپلو دندو پرېنږدي. په هیواد کې د غصب شوو ځمکو په اړه بحثونه او د خلکو امیدونه تر هغې وروسته ډېر راټوکېدلي چې نوي افغان جمهور رئیس اشرف غني د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په اړه د حکومت د کلک هوډ څرګندونې وکړې. د لوګر په شمول په ټول هیواد کې شاوخوا 4 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوي چې تر ډیره پکې ځایي زورواکي، عام خلک او حکومتي چارواکي لاس لري. کارپوهان بیا وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د ځمکو غصب په یو فرهنګ بدل شوی او تر څو چې په مرکز او ولایتونو کې سالم حکومت رامنځته نه شي دا لړۍ به نه یوازې په لوګر بلکې په ټول هیواد کې همداسې دوام پیدا کړي.
کابل دی کزابل تخار دی کهیرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 3.5.
قدر من اوریدونکو، لږ وروسته به د مهمو خبرونو سرټکی واورئ. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې نوی راپور ښیي چې سږکال په افغانستان کې 1000 هکتار مځکه د تیر کال البته کوکنار کرل شوی دی. د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 5% زیاتوالی راغلی دی. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره مصرف کړل تر څو د مخدره موادو د کښت او قاچاق مخه ونیسي، خو بیا هم بریالي نه شول. تاسې علت څه ګڼئ؟ د خبرو اترو گفتو شنود د پروګرام د بحث موضوع همدا ده. تاسو په خپلو پوښتنو فکر وکړئ چې وروسته به پروګرام، البته د دری پروګرام نه وروسته پیلېږي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی سبا د جمعې په ورځ د یو عالی رتبه هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته په رسمي سفر ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثماني نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته د ورځنی سفر پیل کوي. د ننګرهار په ولایت کې په خارجي ځواکونو دوه بریدونه شوي دي چې له امله یو تن وژل شوی دی. د قندهار د ښار په 13 حوزه کې 14 درې تنه وژلي دي. د قندهار د پولیسو یوان زیاد دورانی امریکا غږ ته ویلي 14 د یو ماین جوړونکي په کور کې وشوه چې لامل یې د هغه د کورنۍ یو نارینه او دوی ښځې وژل شوې. یوې پاکستانی محکمې د حکومت د هغو مخالف مشرانو د نیولو احکام صادر کړي دي چې په اسلام آباد کې سکال په سپتمبر کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې ملګرو د پاکستان په دولتي تلویزیون پی ټی یو باندې حمله کړې وه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هوډ وکړ چې د چین په اړه به خپل رپورټونه بدل نه کړي. ورځپاڼې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ پرون ومنله چې چینایي چارواکي هغو ژورنالستانو ته سزا ورکوي چې د چین د حکومتي پالیسۍ په اړه تنقیدي رپورټونه خپروي. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د اردن په پایتخت عمان کې د فلسطین له جمهور رئیس محمود عباس سره ګوري.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه لپاره راټول کړی مطالب او خبرونه هم دا و چې تاسو ته خبرو شو. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتگو شنو ته واورئ. پروګرام واورئ چې موضوع یې تاسو سره شریک شو. تر بیا، الله مان.